السلام علیکم دی ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس باسلرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د طالبانو حکومت وای امنیتی ځواکونه یې پرون ډیورن کرخې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مهم قمندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذاکر الله چې په ابو شیر مشهور و وژلی دی. اکثره هیوادونه په افغانستان کې د داعش ډلې حضور د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي، خو طالبانو تل دا خبره کړې چې دا ډله په افغانستان کې ځپلې او نور چاته ګواښ نشي پېښولی. د طالبانو حکومت د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګاو. دا پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځنده صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په بیان کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ولې سیار صرافان په شاهزاده سرای کې د پیسو له تبادلې منع شوي دي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شوي. په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته وویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کسانو کې څلور ماشومان دي. پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. جاپان په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره 10 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې. جاپان دا مرسته په داسې حال کې کوي چې د دوهې په درېیمه ناسته کې ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د خصوصي سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. د جاپان سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي چې د افغانستان له خصوصي سکتور سره 10 میلیون ډالر مرسته به په څه ډول لګول کیږي. د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غرې د اسرایلو پر یو استخباراتي مرکز د بی پیلوټه الوتکې برید کړی. ټایمز آف اسرایل ورځپاڼې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پر راکټي او توغندوی حملو کې څلور تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی. راپور وایي چې حزب الله پرون په خپل لومړي برید کې شاوخوا شل توغندي د بر جلیل پر لور چې د اسرایلو په خاوره کې دننه موقع لري توغولي او پلار کې یو اسرایلی ټپي شوی دی. د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې له پایله د دواړو هیوادونو تر سرحدي سیمو پورې محدودې پاتې دي او دواړو خواوو ډېر کم د یو بل د خاورې ژورې په نښه کړې دي. او د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره ورغلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغه کیږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو. د بیلاروس د دفاع وزارت لخوا د خبرو شویو تصویرونو او بیان له مخې چینایي پوځیان د شنبې په ورځ د دې هیواد خاورې ته ورسېدل او ټاکل شوي چې د ترهګرۍ ضد مانورې په نوم پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د وزارت همداراز ویلي چې چینایي پوځیان به له نن څخه د 11 ورځو په مخه ګډو تمرینونو ته دوام ورکړي. منورو هدف د پوځي روزنې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتول بلل شوي دي. بیلاروس تیره پنجشنبه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه د نوي غړي په توګه ومنل شو. د بلاک د روسیې او چین لخوا له لویدیځ سره د مقابلې لپاره جوړ شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. ملګری ملتونه وایي چې په سلو کې 24 افغان ماشومان د اوسنی وضعیت له کبله رواني ستونزو سره مخامخ دي. د ماشومانو د رواني ناروغیو له یو ډاکټر څخه د دې ستونزې په اړه په یو مرکه کې بحث کوو.
هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کېږي، هغه ته سترس پیدا کېږي، هغه پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هغه ډېر خپل بایلي په شخصیت تاثیر کوي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
په نورو موضوعاتو کې په کندهار ولایت کې د غوړیو د تولید 3 فابریکې جوړیږي.
حساب کو تر بسازی تر مزکی و تر ماشینان پورې انشاءالله شاید تر 10 لک 12 لک ډالر دست واوشي.
په نړیوالو مسایلو کې به د فرانسې د انتخاباتو په اړه وروستي جزئیات درکړو. په دوهم نیمه کې په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د شکنجې پر ادعاو بحث کوو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي نږدې 40% افغان ماشومان له سختو روحي او رواني ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. یونیسف په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي دي چې د دغو افغان ماشومانو د خپګان او اندېښنو علتونه په افغانستان کې روان اقتصادي بشري وضعیت او د نجونو پر زده کړو بندیزونه دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان له سختو رواني ناروغیو سره مخ دي. د غیداري د غیږي خوښۍ او روغتیا په نوم په خپل یو تازه راپور کې چې نن دوشنبه د جولای په 8 خبر کړی ویلي چې له 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچا له نړیوال اوسط لاس ځلې لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دی راپور کې په افغانستان کې د بیوزلۍ لوړه کچه، جګړې، د کورنیو بې ځایه کېدل او کډوالي، طبیعي پیښې، د ناچاو د توکو ګواښونه او د کړکېچ پر مهال پر کورنیو او ماشومانو د زیانونو فشارونه هغه لاملونه بللي چې افغان ماشومان یې له شدید روحي او رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دغه ادارې وړاندې زیاته کړې چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو راتلونکي ته د نجونو ماشومانو هیلې محدودې کړي او لومړنیو روغتیايي خدمتونو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی. داسې مهال چې یونیسف لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه د دې ستونزې بل لامل ګڼي، تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د نجونو یو شمېر ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ د جولای په 8 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګنې د پوهنې وزارت په هیواد کې د نجونو وڅلوېخ بابا هغو ښوونځیو ته تر شپږم ټولګي پورته د فعالیت اجازه ورکړي چې د یاد وزارت معیارونه یې پوره کړي دي. په تیرو څو ورځو کې خواله رسنیو اوازه و چې د شمیر خوندزي بیرته پرانستل شوی. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو ځینې کورنۍ وایي روان اقتصادي وضعیت او پرلونو یې د طالبانو د بندیزونو اولادونه یې له سختو رواني فشارونو سره مخ کړي چې دوی په اړه خورا اندېښمن دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او اسلام الدین سرګن چې د اتو او نهه ماشومانو پلرونه دي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
پیغام ده خاص هم دغه تشویش په خاطر باندې مریض ده چې هغه ماشومان چې په ځان باندې اګاسي یعنی په او نا باندې پیږي چې ستونزې سره مخامخ شوی ولې دوی یو شی غواړي مونږ نشو کولی چې دوی ته ورسوو. دوه لورګانې مې هڅه وکړه شپږ لرم شکر او دوه نور کشانې چې یوې نهم سم کې ده هغه م اول نمره ده او دا بل شی شپږم نه اووم ته لاړو دایم اول نمره یې عمومي و ده چې دوی استاد په کور کې بیچارهګان دا سره پراته دي او دغه تشویش ته چې پلاره دي مونږ سرنوشت دادي مونږ ژوند څنګه کېږي. ماشومان صحي دواګانو نورو کومکونو لاسرسی نشته ورته او ځینې نور چې جګ عمر لرونکي دي چې هغوی له ورځې نه چې د شپږم سن مکتبونه نه راګرځېدلي دي په هغو کې یو تعداد یې مدرسو ته مخه کړې یو تعداد یې خیاطي مخه کړې او ځینې لا هم په انتظار دي دي چې کله د پنځیو دروازې په مخ خلاصېږي او بالاخره زیاتره یې په رواني تکلیفونو اخته شوي دي. امید لرم چې دغه مشکلاتونه دي دوی له مخې لرې شي.
یونیسف وایي روان 2040 کال کې به په ټول افغانستان کې 3.6 میلیونه ماشومانو او د هغوی پالونکو ته رواني روغتیايي خدمتونه او روزنځایونه برابر کړي. دغه ادارې په افغانستان کې د ماشومانو د روحي رواني ستونزو لپاره د سلاکارانو او ارواپوهانو پر کمښت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی تیر 2020 کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان په دې برخه کې روزلي چې نیمایي یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو بېلابېلو ادارو هم وخت په وخت د افغان ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
د فیروزه عزیزی پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د ماشومانو لپاره یونیسف وایي چې نږدې 40% افغان ماشومان د روانو ناخوالو له کبله له روحي او رواني ننګونو او ژور خپګان سره مخامخ دي. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د ماشومانو د رواني ناروغیو له ډاکټر محمد عیسا ستانگزی سره خبرې وکړې. ډاکټر ستانگزی د مرکې په پیل کې د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
زه فکر کوم دا تراجیدی تر دې لوړه ده تر دې راپوره، ځکه دا راپور خود سره پورې د ملګرو ملتونو راپورونه تاسو پیږئ چې په ټول افغانستان کې نه تطبیقیږي، یعنی هغه انتخابی او رقم راپور ده کنه تاسو راندوم ورته ویلې. نو دا تراجیدی تر دې لویه ده زه فکر کوم، ځکه چې د ماشومانو که تاسو پام کړی وي دوتې له 15 تر 18 کلونو ویلې دي، خو له زیږېدو راهیسې تر اتلس کلنۍ پورې د ماشومانو په روحي او رواني ستونزو کې باید دقت وشي او اغېزمن کېږي په داسې یو چاپېریال کله کله د افغانستان په شان چاپېریال کې، او دا نه تنها په د نجونو تعلیم او د نهیلۍ په برخه کې خبرې کړې دي، خو دا تر دې ډېره ژوره ده، ځکه چې ماشوم په افغانستان کې خوندي چاپېریال نه لري. ته هر ماشوم خوندي چاپېریال نه لري، هغه ته انزایتي پیدا کېږي، هغه ته سترس پیدا کېږي، هغه د پیښو په مقابل کې مقاومت نشي کولی، هغه ډېر خپل بایلي خپل په شخصیت تاثیر کوي، په روانه تاثیر کوي.
مننه ډاکټر صاحب، دلته په دا راپور کې یادونه شوې چې شاوخوا 40% کې ماشومان د 15-18 کلونو ترمنځ دوی وایي چې انزایټي لري. تاسو په خپل خبرو کې انزایټي یاد کړه، او بیا 15% کې دوی وایي چې ژور خپګان یا سترس لري. دا کوم حالتونه دي؟
ګوره، دا خو ډېر لوی بحث ده، خو لږ په لنډه کې تاسو څو خبرې کوم. که چېرته موږ افغانان د انسان د مازغو په جوړښت او فزیکي او بیولوژیکي وده باندې پوه شو، نو دا مثلا ته ډېر اسانه کېږي. د انسان مازغه له ښکته نه پورته لور ته وده کوي. د پورته تر ټولو پورتنۍ برخه ته فرنټل لاپ وایي، یا د تندي تر شا کومه برخه چې د انسان د تندي تر شا دا وروستۍ وده کوي، دا هغه برخه ده چې د انسان شعور منطق په دې کې شته، او دغه راز یو سیستم ورته موجود ده چې د سترس د بریک سیستمونه ورته وایو. نو دغه سترس د بریک سیستمونه وروسته فعالېږي په انسان کې، ځکه چې تر دې وړاندې هر پیښه هر څه چې کېږي باید چاپېریال خوندي د ماشوم لپاره، چې دغه د مازغو د مخکینۍ برخې دنده چاپېریال مور پلار شاوخوا ادا کړی شي. نو کله چې دغه چاپېریال خوندي نه وي، نو زه فکر کوم چې ډېر زیات پیدا ماشومان انزایټي سترس لري. ته دې راپور، ځکه دا راپور ته محدود ده، نو انزایټي هغه وخت انسان ته پیدا کېږي چې کله دغه سیستمونه کار ونه کړي، یعنی دغه د بریک سیستمونه یا
نه کړي. ډاکټر صاحب، څه دي دا د انزایټي او د سترس یا ژور خپګان یا د ډپریشن د دې نه کړي؟ څه دي
ډپریشن؟ څه ده؟ نه هیلي ده، انرژي لاس ورکوي، ځوان ته ځنه کیږي، ځان ته بیکاره ښکاری، ځان ته بے معنی ښکاری، پلان د تنسته، امید نشته، ځوان ته آینده کې امید نشته، او نه غواړي له کوره وځي، نه غواړي تماس ونیسي. خو دا سترس بیا څو مرحله لري، څو کوم مرحله کې ده؟ او انزایتي او شاید هغه ویره ده، استراب ده، انسان پیدا کیږي چې ارام دي، هغه وخت پیدا کیږي چې تا شعور به پورتنۍ برخه خواده نه وي کړی، یا ترین سوی نه وي، یا خواده نه وي کړی. نو انزایتي او ویره احساس پکې دي، ویره پیدا کیږي، ته نور کنټرول نه لري په خپل ویره. ویره طبیعي شی ده په انسان کې، ولې انزایتي هغه نه ده چې هر څه ویرېږي، چې له ځانه ویرېږي، له خلکو ویرېږي، له باندې ویرېږي، نو ټول شان ته لاس ورکوي. دا انزایتي حالت ده. نو دا هغه وخت پیدا کیږي چې ماشومان خوندي کړی ولري، یعنی امام منظور له ماشومانو له فزیکي له وخت تر اتلس کلنۍ پورې، ځکه دغه مخکینۍ برخه د انسان اتلس نه پورته په شلو یویشتو کلو کې وده کې باید له انسان کامل انسان ورته ویلی شي چې کوی سي خپل سترس کنټرول، کوی سي خپل مستقل ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب ستانگزی دلته وایي چې په دې راپور کې چې جګړه یاده کړې ده، مهاجرت یادېږي، دننه هیواد کې بې ځایه کېدل، طبیعي ناورینونه، لوږه، او د چاودیدونکو موادو خطر، ډېر نور عوامل دلته یاد کړي دي چې دا د دې باعث کېږي چې په دغه شمېر ماشومانو کې دغه حالتونه رامنځته د شیدا رواني ستونزې. دا خو تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې دا حالتونه روان دي، ولې اوس دا حالت زیات دی؟
په شرقي او د افغانستان کې د روغتیا، خصوصا د ذهني روغتیا او د رواني روغتیا په اړه تحقیق او څېړنې نه کیږي. ممکن دا په ډېرو کمو څېړنې سره ده، کنه چې ته مخکې سې موږ د 50 کلونو راځي په دې خو دا مشکلات لرو. پام دې کې لوی شوی دی ډېر افغانان، که تاسو پام کړی وي جبنو ډېر لوی لوی کسان هم ځینې ستونزې لري چې په ماشومتوب کې د خوندي کړی یا د خوندي چاپېریال د نشتون له امله تر لوی نه سره پاتې کېږي. نو دا شاید له جګړو، له ستونزو له نه هیله د دیکتاتوري د بیر بیر مسلو ترڅنګ حتی په کورنۍ کې لوړو جنجالونو او خشونتونو داسې پیدا کېدای شي. خو کله کله انسان فکر کوي چې دا نورمال په همدې شکل په مخ ځم دا نورمال حالت ده، ولې کثیر دغه انسان تاسو د چاپیریال راو باسي یو بل چې ته بوزي دا کېږي چې نه دا شان نورمال نه و ده، یعنی زه ګیروم یو حالت کې ځکه چې کوم څه په خاص تیوري نه دي چې نه دا مشکل بل په خوا موجود و.
د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد عیسا ستانګزی سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې د کین اړخو ګوندونو د ائتلاف بری ډیر خلک حیران کړی دي. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 8 تر سره شول، د ائتلاف کولای شوی چې تر ټولو ډیر څوکۍ وګټي. د بری د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړ کړ. تفصیل د اسمت څروان پر راپور کې ووري.
د ډیرو د تصور خلاف په فرانسه کې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف وتواني چې نور ګوندونه مات کړي او د هیواد په پارلمان کې نسبی اکثریت وګټي. د حیرانوونکي پیښه چې د سخت دریځي شی اړخ ګوند ماتې سبب شو، په عین حال کې د فرانسې صدر اعظم استعفا ته اړیست. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د دوهم پړاو د لومړنیو پایلو له اعلان سره سم چې د یک شنبه په ورځ د جولای په 8 نیټه تر سره شول، دغه ائتلاف وکولای شول تر ټولو ډیری څوکۍ وګټي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې د پارلمان له 1500 څوکیو څخه د دوشنبه تر سهاره پورې د 1500 څوکیو برخلیک څرګند شو، چې پر اساس تر اوسه د کین اړخو ائتلاف نوی ولسی جبهه 1500 څوکۍ ګټلې دي چې دغه ائتلاف ملاتړ کوي. مکرون 1500 څوکۍ او شی اړخ افراطي ګوند 1100 څوکۍ لري. البته دا پایلې تر اوسه په رسمي ډول اعلان شوې نه دي. لومړنۍ ارزونه شولې چې د کین اړخو ګوندونو ائتلاف له 1200 څخه تر 215 کې وګټي. د ماکرون په لابه ائتلاف به له 1500 څخه تر 1800 خپل کړي او شی اړخي ګوند به له 1500 څخه تر 1550 کې وګټي. خو له دغو دریو سیاسي بلاکونو څخه هیڅ یو هم ونه توانی چې مطلق اکثریت وګټي. دا د هغو وړاندوینو خلاف ده چې پر اساس یې ویل کېدل چې د شی اړخ ګوند به بریالی شي. له انتخاباتو وروسته په خپل لومړی وینا کې د کین اړخ یو مشر ژان لوک ملانشون شی اړخ ګوند ته په اشاره وویل چې د فرانسې خلکو تر ټولو بد حل رد کړی دی. د ماکرون پر اوسنی حکومت نیوکه وکړه او له صدر اعظم څخه وغوښتل چې استعفا ورکړي. ملانشون وویل نوی ولسی جبهه باید د چارو واګې په لاس کې واخلي. دې غوښتنې ته د فرانسې صدر اعظم ګابریل ایټل مثبت ځواب وایي. ویل چې د دوشنبه په ورځ به خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړي او زیاته کړه چې تر هغه وخت چې اړتیا وي خپل دنده ترسره کوي. د ازادي اروپا رادیو د اروپا د برخي مسول ریکارد ازویا کوي د پارلماني انتخاباتو سترګټونکو د کین اړخو نوې جوړ شوې اتحاد دی چې د نوې ولسی جبهه په نوم یادیږي. دی وایي څه چې د حیرانتیا سبب شوی په لومړي سر کې د رای ورکونکو وش پېټه سلنه ګډون دی چې په ورستۍ پیړۍ کې د فرانسې په پارلماني انتخاباتو کې تر ټولو لوړه فیصدي ده. د شغلي ازویک په وینا په عین حال کې مارن لوپن به له دې ناکامۍ سره سره دوه نویو فرصتونو ته سترګې په لار وي. یو دا چې نوی پارلماني انتخابات په مخ کې دي، یا د فرانسې راتلونکي ولسمشري ټاکنې چې په 2020 میلادي کال کې ترسره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 8 میلیونه ماشومان واکسین شي. د موضوع نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه له کورنیو غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي:
نن د دوشنبه ورځ د 1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمېر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ یو اوسېدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یو واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض ده، او همدغه د پولیو واکسین دي چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو پولیو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم ده چې هر څوک خپل ماشومانو ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسېدونکي حمیدې هم ازادي راډیو ته وویل چې خپل 2 کلن مسیح واکسین کړي.
اوس دې سال مخکې راغله بزرې اوده وه اودم پاسه وله او ساس کې بهته واچول بس واکسین په دې باندې خري که ستنې مثاله او که دا دغه یي دا د واکسین ساس کې په دې باندې خري چې دا د مرضونو مخه نیسي. موږ هم مهمانان ته کړي مهمانان هم غټ کړي، خو زموږ هغه د واکسین نه دي نو غټان دي، او اوس دستین دا راغلي او مسیح ته مې واچول.
خو له دې سره یو شمېر واکسیناتوران د کورنیو له سوړ چلند شکایت کوي، وایي ځینې یې په دې اړه بې غوره دي. د دغو واکسیناتورانو له ډلې الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل:
رضاکاران ته یو عمده لامل دا وي دوی چې کله کور په کور ګرځي نو د ور د ډاکټر وروسته ډېر په ځنډ او خنډ سره د کورنیو والدین ماشومان په ډېر ځنډ سره راوباسي. دلته د عامه پوهاوي کچه کمه ده، نو خلک د واکسینو په اهمیت ډېر ښه نه پوهېږي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پولیو واکسین په کمپاینونو کې د منظم سیستم د نشټوالي له امله ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسیږي.
متاسفه ده په افغانستان کې کمپاینونه ترسره کیږي ډېر او په حکم تر سره سوي دي، خو دي کیفیت لاله زویل سم سي په او کې ډیر نیمګړتیاوي وي. کله چې نیمګړتیاوي وي د نیمګړتیاو په صورت کې ته ټول ماشومان تر رسیدګي نه سي کولای، او هغه له واکسین نه پاتې کیږي. هغه ماشومان تر رسیدګي پر کمپاین کې کیږي چې هغه په تیرو کمپاینونو کې واکسین سوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزرن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د مازدیګر څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خبرونې تاسو کولی شئ چې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو واورئ چې د سهار تر شپږو بجو پورې په دې څپه، یعنې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې اوریدای شئ. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو د ازادۍ راډیو په نولس، یاویشت او پنځه ویشت متره لنډو څپو خبرونې کوي. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه نولس، یاویشت او پنځه ویشت متره، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپو اوریدای شي. په کندهار کې په عصري ټکنالوژۍ سنبالې د غوړیو د تولید درې فابریکې جوړیږي. د دې ولایت د صنایعو او کانونو د خونې مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې د پنبدانې غوړیو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو پر دریو فابریکو کار پیل کړی دی چې په ډېره عصري بڼه به د غوړیو پروسس ترسره کوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په کندهار کې هر کال 50,000 ټنه د پنبدانې غوړي په فابریکو کې تولیدېږي.
دلته د $200,000 په ارزښت د غوړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چارې روانې دي. چې د مسؤلینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غوړي تولیدېږي. د یادې فابریکې یو مسؤل حاجي وزیر احمد بایی دا فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې انشاءالله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غوري په دنیا په استاندارد کې جوړ کړو. په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکینګ کو خپل لیول ورکړو ان شاء الله. هغه ان شاء الله په نوي ټکنالوژي جوړو او ښه صفاکو په د خارجي استاندارد په ساته جوړو ان شاء الله. دا فابریکه ان شاء الله مصارفات خو اوس موږ شروع کړی دي. حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینانه پورې ان شاء الله شاتر لاس لک دولس لک دلار زاسو او شو.
وس مهال کندهار کې هر کال 50,000 ټنه د پومبیدانی غوړي د پومبی د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادی خونی مشر سید سرور امانی ازادي راډیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روانې دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 50,000 ټنه د کال د پومبیدانی غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشینان لا څه سختګي پښکی کی لري، څه کیفیت ډیر شنه دي چې رضایت ورڅخه حاصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوي ټکنالوژي سره د پومبیدانی د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړی به زموږ ډیر هیوادوال د دې څخه کڅام وسام استقبال کوي. خو نو ډیر به شسی
په دې ورستوي کې د کندهار اوسیدونکو د پومبدانی کورنوي غوړی ته مخه کړي او تقاضا یې زیاته سوې ده. د پومبدانی د غوړی یو پلورونکی احمد ولی وای کچېری د پومبدانی غوړی نور هم با کیفیت سي نو له بهره د غوړی د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامېږي.
اصلی خبره ده چې دا پومبدانی غوړی طبیعي غوړی دی. طبیعي غوړی هم شفا هم غذا ده. د پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډیر ښه کیفیت لري، ځکه 100% طبیعي غوړی دی. دا معلومدار شی دی، هغه د پروسس سیستم یې معلوم دی او خلک اوس خلکو ډیره مخه کړې ده، ځکه چې دا بېله کم ضرر او بېله کم مشکلات څخه دي. اوسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو د وجې څخه دي. نو دا طبیعي غوړی دی، خلکو اوس ډیر ورته مخه کړې ده او خلک یې ډیر خوشي او خلکو ډیر خوش کړي دي.
د کندهار د صنایعو او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی حوزه کې هر کال شپږ لکه ټنه پنبه پروسس کیږي چې د غوړیو تر څنګ ورڅخه خالصه پنبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
زموږ راغله ازادۍ رادیو ری قدر منوریدون کرا سره اوسېد خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې بس لرو. په دې خبرونه کې چې کوربه به سالم زموږ همکار وي، د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د شکنجې پر ادعاو بحث کوو. خدا شي بچې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وای امنیتی ځواکونه پرون جوران کرخې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم قمندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذاکر الله چې په ابوشیر مشهور وژلی دی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادله بندیز ولګاو. د پریکړه خای شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځند صرافیو ته خبر ورکړی چې لندن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته ویل چې پیښه د شبرغان میمنه پر لوی لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کې 4 ماشومان دي. پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. جاپان په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره 10 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړې. جاپان د مرسته په داسې حال کې کوي چې د دوه په درې مغونډه کې ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د خصوصي سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غره د اسرایلو په یو استخباراتي مرکز د بي بي لوټه الوتکو برید کړی. ټایمز اف اسرایل ورسپانې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پر راکټي او توغندوي حملو کې 4 تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالي نازک دی. او د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره رسیدلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. آیا داسې میکانیزم سته چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي؟ د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په تیره کاب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قمندانان شخصي زندانونه لري چې د په وینا له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنیت ویلي وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلي دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړې نه ده. ښاغلی بنیت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې د طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکې ګڼل سوې ده چې په باب یې د برېتانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی و. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړ چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل شوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قربانۍ سوې ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړې. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي، خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کراوالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې دی چې دغه سیمورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ سته چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مودي عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سعیدي چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
سلامونه ټولو درنو اوریدونکو همدارنګه ملمنو ته.
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګ د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر ښه وپوهیږي او هغې په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضي په لومړي پړاو کې د هغې د پار نظارت خانه، توقیف خانه او بیا محبس دی. سزاګانې هم مختلف جرمونو کې مختلف وی چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې. او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دې کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړم، تشریح نه کړم چې مخکې ما ویل دا حقوقي بحث دی، ولی په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دي او یا هم به هیڅ معنی حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپله څارندوالۍ هم له منځه وړي ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیرۍ دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کېږي او د هغې نه وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي. اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي، هغه بیا نور بل لخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې په کله چې ته یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادۍ څه شي په ډیرو خپلواکیو او ازادیو باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغې کې په محبسونو کې، په توقیف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي. رسنۍ خو پرېږده چې په هغسې حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سر حتی انارشی هم ورته نه شو ویلی. دا حاکمه ده او هر ډول چې بیا په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، نو بیا دا د دوی خپله خوښه ده او د ټولو نړیوالو اصولو څخه. دلته مولوی صاحب هم شته دی، د دیني اړخ باندې بیا خبرې وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د په اوس مهال کې چې نړیوال ورسره نه اړیکې لري، د څار بنسټونه ورسره اړیکې نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کولو د سي نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په واقعیت کې د طالبانو د فاکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړې توپ پر بنیاد باندې صورت مومي. قانون اجراءات جزایی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت دی. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري، په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته و هلته نظارت کوي فورمال شکل او د خپل معاشونو د حلالولو دپاره دي، او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر
ډېره مننه. اوس هم له عظیم عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 لدی کال د جنوري له 13 د هغه کال د اگست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول سوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار مهید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی وو، خو د شغل یوسف مشرۍ د پاکستاني پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو. په کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشت او دهشت او وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کوم شي وبانې دغه بندي نسي، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشي کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنې زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد لغین چې بیا کله بندي دوی خوشکوي له زندان نه، هغه یو بل جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشکوي او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخستل کیږي. هغه کداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کداغه هغه حق چې الله جل شانو هغه ته ورکړی دی، حق ویل دی، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دی، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندې څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه، ناوړه چلند، حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دی، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. کو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسو ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. حقو د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو دغه هر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ور هم کړل شي دغه سازمانونو ته، دوی ور هم شي، نو کوم اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو له زندانونو دغه له بندیانو سره خبرې شوي دي، له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولې څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې داسې اقدام نه دی شوی چې طالبان دې له دغه کار څخه منع شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کیږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کیږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی او د هر سطح طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی زوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او له بره نه د ماشومانو اوازونه هم اوریدل کېدل. تقریبا له لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی و. بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستونه یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمي صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی. دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کېدل. هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو او ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دی وي یا د مدرسې طالب دی وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی شي یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي او بلاخیر دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی وو نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اصلي مسله دا ده سالی صاحب چې اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام پیدا راشي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو پنځه کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونی وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبور کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بقا نه ده کړې.
ډېره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د عظیمي صاحب په خبرو کې تاسو واورېدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کېږي، تر خوشي کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کېږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته وایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې په نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کېږي. دا چې یو کس نیول کېږي او هغه باید د هغه قانون په بنیاد باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغسې قانون شته. بل دې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید
سخت قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې مشکوک یا متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارز نه کی، او د عدالت نه فرار ونه کی. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شو، محکمې ته وړاندې شو، محکمې باندې حکم صادر ک، او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکوم علی شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه بیا خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی نیولی ده، د هغه موده تاوان ورکی د تجارت یې دبل دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبان حاکمیت هغه د فکتو حاکمیت همغسې چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې لوبه وکړله، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایګان خپلې لوبې کوي. مخکې معزز ورور عظیم څو نقاط ته اشاره وکړه، د خبرو په تاکید باندې په تایید باندې زه ویل غواړم، یو زنداني چې په هرات کې د طالبانو سره زندان و، زنداني و، هغه په خپلو اظهاراتو کې داسې وویل چې تاسو د دې پوښتنه وکړله چې دا نه وه د تعذیب و نه وه د مجازات ورکولو د پروفیشنل خلکو دپاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسئله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ او کله چې د پروفیشنل خبره کوو او هغه تعذیبونه چې د خلکو سره په پاکستان او ځنی پاکستان کې ما
بل سیدی صاحب ستاسو آواز پرې مشتراځي، نو کېدای سي یو څه کزای ته تغییر ورکړي.
اندښکوم نو که چېرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف، ښکاره غیر قانوني حالت دی او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مننه مومن صاحب. تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
بالکل صالح صاحب، دوی د تیر په څیر باندې هغه شل کلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپلو ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی په هغه خپلو مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپلو ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردې واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنه کړي رسنۍ او ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته، او هر څه دوی پټ کړي، بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټيږي نه، او دا ټولو ته روښانه ده او ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټولې نړۍ ته روښانه ده. نو فکر نه کوم چې دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین دوی هغه کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشران ترسره کوي او دا فعالین په یو ډول پرده اچوي،
د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دی کړلو پرده واچي، ولاړ دي چې د خپلو مشرانو ته دی کینی چې ولې تاسو داسې کوئ، د دوی څخه دا پوښتنه وي چې ولې د دې ولس سره تاسو داسې کوئ، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوئ، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدی کیږي، ولس له تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول دا افغانستان په ضرر دي. دا د یوې ډلې دوی خود ګټه او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله جناب صالح صاحب مطرح ده، د افغانستان د یو مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده، نو دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپلو مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره وکړي. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری ووهي، دوی د خپلو مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دي قالل.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کدار ته وایست چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه یو محاکمه چې شفافیت پاغي کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
سیدی سوال ما درجو.
بله و سیدی صاحب تاسو درجو.
دقیقا د قرون وسطایی فکره د دولتداری د اصول او د قانونیت د اصول بی خبره فکره، او د قانونیت نه د بی خبره فکره، د قانون د نشتوالی په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنې لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دستگیر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص طرز العمل لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته انکه یو سلسله نور طرز عملونه، قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه طالب چارواکي د غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کیږي چې معلومه کې لسره په قانون او قانونیت خبر نه دی. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپلو اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته، اصل بے گناہی دا دے وقتا دیتا مجبوری چھے خیو چوک خپلا بے گناہی سا یاو پا لسحاو تخلقات شتا چھے سرائے پا دے باندے پا یقینی سا دول سرا ویدیشی چھے دا قانونیات دا حاکمت قانون او دا دولت دارین لسرا خبر ندی. دا تعجب او دا تعصف خبر خود دا چھے یاو ظلما پا اظہاراتو کی ویلی چھے دا اسلامی شریعت ترناملان دے مدون په اصطلاح شی نشته، دا شخصي فتواوی دي. د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د یو ضرورت دی او چارات زنګ وشه د اسلام دین ته دي توین کو. تر حال چې د دې کس په اصطلاح د دا تفکر افراد لسره په قانونیت خبر نه دي او د مختلفو موجوده فتواو په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او سری خبر ده، او اکثر د پدنامه باندې چې منګه د اسلامي شریعت تطبیق ول سره نه په اسلام خبر دي، نه په قانونیت خبر دي، او نه په دولتداري. متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړي چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بنديانو سره نوړه چلند کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شنونکو صابر مومن، دغراز د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی، د عظیم عظیمیت سرګندونی مهم واوریدل چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره وو.